السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشهي د ماسپخین درې بجې د نن د نهه ورځ او د 2019 کال د جون 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات تیار کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. 19 پروګرام د مشال راډیوي مجله هم لرو او ریدل یې مه هیروي. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل سو. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن وایي په شمالي وزیرستان کې د بشري حقوقو د حالت معلومولو لپاره د سیمې سفر کوي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران نوي بندیزونه لګولي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي محسن داوړ او والي وزیر نن په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل سو. د دوی وکیل بخت نیاز ایډوکیټ مشال راډیو ته ویل چې هغوی بیرته د پېښور زندان ته لیږل شوي دي او د جولای پر 9 نیټه به بیا عدالت ته وړاندې کیږي. محسن داوړ او والي وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان دي. دوی د مئی پر 16 د خړ کمر تر پېښه وروسته نیول شوي وو. په هغه پېښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو چې پښتون ژغورنې غورځنګ یې تور پر پاکستاني پوځ پورې کوي. پوځ وایي لومړی د محسن داوړ او والي وزیر په مشرۍ کې کسانو پر امنیتي پوسته برید کړی وو، خو پوځ په دې اړه تر اوسه څه ثبوت نه دی وړاندې کړی. جمعیت علما اسلام فی ډله وایي سبا به په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګڼ ګوندیزه غونډه کوي. د ګوند پرون په یو بیان کې ویلي چې د حکومت پر ضد تحریک چلول، د سینټ مشر بدلول، بجټ منظوري ته نه پریښودل او ځینې نور موضوعات د دې غونډې په ایجنډا کې شامل دي. په بیان کې راغلي چې پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، عوامي نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، متحده مجلس عمل او نېشنل پارټي به په دې غونډه کې شریک وي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ته درخواست ورکړل شوی دی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي دي د اسمبلی غونډې ته حاضر کړل سي. اسد قیصر پرون په پارلمان کې وویل چې په دې لړ کې د قانون له وزیر سره مشوره کوي چې محسن داوړ او والي وزیر اسمبلی ته حاضر کړي او کنه. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان له آئین سره سم سپیکر دا واک لري چې له چا سره له مشورې پرته امر وکړي چې د اسمبلی نیول شوي غړي دي اسمبلی ته راوستل سي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالت له نږدې وڅاري. د کمیشن شریکی مشر عثمان نورانی پرون مشال رډی ته وویل چې د تیر یک شنبه په ورځ درې کسیز پلاوی شمالي وزیرستان ته پرینو شردل سو. نوموړي وویل چې د پلاوی ته ویل سوي چې هلته د کرفیو له وجې دوی نسی ورتلای.
د سیمایزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ. ډپټي کمشنر ته مو پیغام ورولېږو خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. موږ له بنو راوګرځول سو. اوس په ډیری اسماعیل خان کې
خو د بنو یو انتظامی افسر مراد خان وزیر مشال رډی ته وویل چې هیڅوک شمالي وزیرستان ته لتګ نه منی کوي. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن ګوندونو وایي حکومت ورته د راتلونکي مالي کال لپاره په بجټ کې د پرمختیايي کارونو لپاره برابره برخه نه ده ورکړې. د اپوزیشن مشر اکرم دورانی او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د حکومت پر تعلیمي پروژو نیوکه وکړې. په اسمبلی کې د ټانګ استازي محمود خان بیټنی مشال رډی ته وویل چې د په حلقه کې د پاک اوبو ستونزه ډیره جدي ده، خو د په وینا حکومت ورته بیخي کمی پیسې ځانګړې کړې دي. صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه مشال رډی ته وویل چې په بجټ کې ټولو حلقو ته یو رنګه پیسې ځانګړې کړې دي. د قبایلي ضلعو یو شمیر سیاسي او پارلماني مشرانو په هغو ضلعو کې د ټیکس لګول رد کړي او غوښتنه کړې ده چې حکومت دې له قبایلي ضلعو سره کړي هغه ژمنې عملي کړي چې تر 50 کلو به ټیکس نه ورڅخه اخلي. په حکومت اسمبلی کې د متحده مجلس عمل استازي مفتي عبدالشکور پرون په اسلام آباد کې مشال رډیو ته وویل
نتیجه.
بلخوا د قبایلي ضلعو د ستونزو د حل لپاره د حکومتي کمیټې استازي اقبال افریدي مشال رډي ته وویل له وزیر اعظم عمران خان سره یې پر دې موضوع خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی دی چې تر 5 کلونو به پر قبایلو ټیکس نه لګوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له طالبانو غوښتنه کړې چې افغان خبریالانو ته د ګواښونه نه کوي. جان باس د سه‌شنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د خبریالانو او عامو خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی به نه افغانستان ته امنیت راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې فعالې رسنۍ د هیواد د تیرو 30 کلونو د لاسته راوړنو ثبوت دی. دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد دي حکومتي اعلانونه نه خپروي. د افغانستان په دې حکومتي اعلانونو کې له خلکو غوښتنه کیږي چې که څوک د طالبانو مشکوک فعالیت وویني نو چارواکو ته دې خبر ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د سختو بندیزونو لګولو امر لاسلیک کړی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د یاد امر تر لاسلیک کولو وروسته وویل چې تر هغه به پر ایران فشار زیاتوي تر څو چې د هغه هیواد حکومت خطرناک فعالیتونه او اټمي وسلو ته د لاسرسي د اوږد واټن ویشتونکو مزایلو جوړول او د ترهګرو د ملاتړ په ګډون نوي هلې ځلې نوي درولي. بندیزونه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پر دفتر هم لګول شوی دی. او رستای خبر د لوبو د کرکټ په نړیوال کپ کې د وخت د استرالیا او انګلند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند پچ غټلې او لومړی استرالیا ته د بیټینګ بلنه ورکړې ده. استرالیا څه شی بوړان دی په نهم اور کې شپږ دیرش منډې کړې وي خو کم لوبغاړی نه و سوځېدلی. د خبرونو پای اوسم تاسو د موسمالو د کرنسی بیل احمد الله اوري.
د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ څلويخ پیسې اخستل کیږي او 1.55 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ اتیا پیسې او 1.98 روپۍ اتیا پیسې. یو ایرو 1.80 روپۍ شل پیسې او 1.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ شل پیسې او 2.40 روپۍ څلويخ پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ دیرش پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 4 اتیا پیسې او 1 روپۍ 80 اتیا پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستان روپی اخستل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور او بنو کې به اسمان شین وي او د کوټې په ځینې ځایونو کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 0 ډیګري سینټی گریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واوري د وزیرستانه د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن د بنو د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شول. جمعیت العلماء اسلام فیډلی سبا چار شنبه په اسلام آباد کې ټول ګوندیز غونډه رابللې ده. د کوار در ادمخیل سیمې خلکو نن په دویم ورځ هم د ضلع انتظامی او د سکرو د قانونو د کمپنیانو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې.
فیصله چې کومه شوې ده هغه راته یقیني کا عملي کا. دغه مې نه روندي قومي ځوایي رئیس ورکړی ده د مو خلاف مغه پیسې اسلام ورکوي ډي اسلام ورکوي باسره سو خلکو لایې
او اونیز ادبی پروگرام د مشال راډیوی مجله هم لرو.
د سلام پور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 3 زره کړي چې هغه کار کوي او د هرې کړي سره کم از کم درې خلک چې هغه زمونږ د کلی پر روزګار دی.
د مشال تر سنگي واوري تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن په بنو کې اوزل بیا په سخت سکیورټي کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړل شول. د غورځنګ پلویانو او وکیلانو او د پولیسو په وینا نن دواړه په وزیرستان کې د خړ کمر پیښې وروسته د جون په 1 نیټه دغلته د سړک غاړي سره بمی چاودنه کې د سلور د پوه سرتیري د وژل کېدو په مقدمه کې هم پیش کړل شول چې دغه مقدمه هم د دوی پر ضد دایر کړل شوې ده او عدالت ورته د جولای 9 نیټه د بیا پیش کېدو امر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د غورزنګ پلویان او وکیلان وای چې د روانه میاشتې یعنی د جون په 28مه نیټه علي وزیر او د جولای په 3مه نیټه محسن داوړ د خړ کمر پیخه کې د دوی پر ضد شوې مقدمه کې عدالت ته وړاندې کېدونکي ول چې نن دوی درخواست ورکړ چې دا جلا جلا وړاندې کېدو پر ځای د دواړه وزیر او داوړ د جولای په 9مه نیټه د خړ کمر او د خړ کمر وروسته د غلطه د بامی 14 پس پر دوی شوې مقدمو کې عدالت ته پیش کړل شي چې عدالت د دوی درخواست منظور کړ. د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکښ او وکیل بخت نیاز اډوکیټ مشال ریډیو ته په دې اړه داسې تفصیل ورکړ.
نن علي او محسن روړلې په دشتګردي عدالت شې پېښ کړل او په پیار نمبر 16 شې روړې په هغه شې پېښ کړل چې کېما د پولیس ریمانډ واختم په جوډیشل ریمانډ یو تا ایشو کو تی جیل تکړل او کېم مخه تاریخ نه چې وو تی د پورا یخ شوې مقرر شې لکه 27 چې او 3 7 هغه او ته چې په دغه تاریخ ته تی نه پېښ کړي دا په دې په 9 7 باندې دوړه عدالت ته بیا پېښ کړي. امکان دغه دا چې حکومت پروسیکیوټر دا هغه وار شي او لطیف لالا امکان یې دیوتا چې هغه په دغه کیسه بیا پېښ شي.
د غورزنګ یو بل مخکښ حنیف پښتین وای دوی د عدالت جج ته درخواست کړي چې دا وړه وزیر ته په زندان کې ریډیو کتابونه اخبار او د ملاقاتونو اجازه ورکړي. نو موړی زیاته کړه د خپلو مشرانو پیشي پر مهال دوی سره نسم چلن کیږي او ور باندې پولیسو نن هم تشدد وکړ
چې دوی ته اخبار هم ملاو شي دوی ته ریډیو د هغه اپلیکیشن مهاجم کړل او جج وایي چې دا اوس ان شاء الله وکړ. نن چې دوی د بنو پولیس کې ما راوایا وکړه پی ټی ایم بنو ملګری ډیر پولیسګان ته دا دروغلې میږي یې سور کړلې دوی میږ نر پرېښولې میږ په ملګری باندې تشدد هوا شه میږ ډیر پرامون وي نصیر جنی خیل هغه دوی ونی په باندې ډیر زیات تشدد هوا میږ بیا یو ځل یې میږ خپل جج جهدا جاری سو.
د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستانونو استازي محسن داوړ ولی وزیر په خړ کمر کې د مېش پګويشتمه لپیخې ورستاني ول شوې. پی ټی ایم په پاکستان او امنیتي اسکرو تور لګوي چې هغه ورځې د دوی په پورم نالاریون دزو کې سوار لزغړی ووژل او ګڼ شمیر ژوبل شول. خو پاکستان فوج بیا ادعا کوي چې علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوستا برید وشو چې فوز د غلط ځوابي ډزې کړې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
اوریدونکو په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. هم پرون د پاکستان په پارلیمان کې د بجټ په اړه د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو د پښتون ژغورنې غورزنګ د دوو مشرانو د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ په یاد ایوان کې د نه موجودیت پر موضوع خبرې وکړې. دوی یو ځل بیا له سپیکر وغوښتل چې دغه دوه غړي پارلیمان ته ور وغواړي. د ځینو سیاستوالو په خبره د وزیر او داوړ نشتون له جمهوري بهیره د وزیرستان د خلکو محرومه کول. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر غاخناو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جون په 24مه سپیکر اسد قیصر یو ځل بیا ویل چې د قانون وزارت تر سلا مشورې وروسته به پریکړه کوي چې پارلمان ته د محسن داوړ او علي وزیر د راوستلو حکم ورکړي یو کنه.
دا
یو خبره باید واضح کم چې د خالی پورز ماته د غوی در وصولو درخواست رسیدلې ده. د دوی کیس مختلف دي. د قانون له وزارت مې په دیاله مشوره غوښته. زه د پارلمان ټول غړو ته احترام لرم. هر څه چې د قانون مطابق وي هغه سې کوم.
قانون کې مطابق وي ان شاء الله کوم.
د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مشران او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر د مې په 26مه په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چک پوسټ د برید لپاره د خلکو د هڅونې په تور نیول شوې دي. دوی دا تورن رد کړی دي. د پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری د جون په 24مه په پارلمان کې د تحریک انصاف حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ په اړه د خبرو په مهال سپیکر اسد قیصر ته وویل چې محسن داوړ او علي وزیر باید د جون په 25مه په پارلمان کې وي.
دا ستا له واکونو څخه ده. دا ستا په اختیار کې ده. بل څوک دا اختیار نه لري. تا ته نه د قانون له وزارت او نه له وزیر اعظم د پوښتنې کولو ضرورت شته. ته دا فیصله وکړه او پارلمان مکمل کړه. که داسې ونه شول نو دا به په تاریخ کې ولیکل شي چې د جنوبي وزیرستان او شمالي وزیرستان محترم غړي په پارلمان کې د بجټ په اړه له بحث او د خپلو خلکو له استازیتوبه منع کړل شول.
د پاکستان د آئین تر مخه که د پارلمان کوم غړی په کم تور بندي شي او لا مجرم نه وي پیژندل شوی، د قیامی اسمبلی سپیکر کولی شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه پارلمان ته حاضر کړي. سپیکر آزاد قیصر د درغلیو په کیسونو کې بندي د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداري او د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه سعد رفیق لپاره څو ورځې مخکې داسې حکم ورکړی و. هغوی پارلمان ته ورغلي دي. په قومي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امیر حیدر خان هوتی سپیکر ته وریاده کړه چې د داوړ او وزیر لپاره هم دغه سی وکړي.
پروډکشن آرډرز جاری کیږي گئے، اچھی بات ہے محترم آصف علی.
دیوائی دا پروڈکشن حکم وشو. آصف علی زرداری او صاد رفیق صاحب دلتا راغلل چی خا خبر دا خود دو کسان لگا چی لمنگ ہیر دی. د یو نوم محسن داوڑ دی او بل علی وزیر نومیږي. دا غوی د رئیس سره زما او ستا اختلاف کیدی شي، خو په دې خبره باید پوه شو چې دا غوی بغیر په پارلمان کې د وزیرستان د خلکو استازیتوب نشته. مهرباني وکړه د پروډکشن حکم ورکړه. تر دې مخکې اپوزیشن ګوندونو د حکمران تحریک انصاف ګوند پر سپیکر اسد قیصر تور پورې کړه و چې د پارلمان بندي غړو په نه راوستلو سره غواړي چې پر بجټ د رایه اچولو په وخت کې مخالفې رایې کمې شي. قیصر دا تورونه بې ځایه بللې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی وای په شمالي وزیرستان کې د کرفیو خړ کمر پیښې وروسته هلته د حقایقو د موندلو لپاره یو وفد سیمې ته استوه، خو ځایي چارواکو هلته د تګ اجازه ورنه کړه. د کمیشن مشر مهدي حسن وایي د پلاوی سیمې ته د لیږلو هدف هلته د بشري حقوقو حالت له نږدې څارل وو. د شمالي وزیرستان چارواکي بیا له دې موضوع بې خبري ښایي او وایي دوی هیڅوک شمالي وزیرستان ته له تګ نه دي منع کړي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر خان نه.
د پاکستان د بشري حقوقو شریکه مشره عظما نورانی وای شمالي وزیرستان ته د تلو لپاره د کمیشن یو پلاوی په ډیر اسماعیل خان کې دی. دوی له چارواکو سره خبرې کوي او انتظار کوي چې شمالي وزیرستان ته لاړ شي او د بشري حقوقو حالات له نږدې وګوري. پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی وویل د اتوار پر ورځ ورته وویل شو چې په سیمه کې کرفیو ده او هغوی مخې ته نشي تللی.
د سیمه ایزو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ، ډیپټي کمیشنر ته مو پیغام ورولېږو، خو هیڅ ځواب یې رانه کړ. موږ له بنو راوګرځول شو، اوس په ډیرا اسماعیل خان کې.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن ویلي د اتوار په ورځ پلاوی شمالي وزیرستان ته لورتګمنه شوې ده. د کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن پرون مشال رډیو ته ویل قبایل په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروسته په هغې زیرلو کې د بشري حقوقو د جاج اخیستو او خړ کمر پیښې په اړه د موندنو لپاره یې درې کسیز پلاوی وزیرستان ته استوه.
شمالی وزیرستان په قومي بهیر کې شامل دی او هلته انتخابات هم اعلان شوي دي. پلاوی هلته د دې لپاره تلو چې حالات ونی او معلومه کړي چې په جمهوري اصولو څومره عمل کیږي، خو ودرول شو او د تګ اجازه ورنکړل شوه.
ډاکټر مهدي حسن ویل دا د دې ثبوت دی چې په قبایلي زیرلو کې جمهوري اصول هغه څه نه پلي کیږي لکه په نور پاکستان کې. هغه ویل که څه هم په قبایلي زیرلو کې واک د پوه سره دی او دا د هغوی مرضي وي چې څوک دغه زیرلو ته پرېږدي او که نه. د پاکستان لپاره د بشري حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د بشري حقوقو په اړه راپورونه جوړوي او وخت په وخت هغه سیمو ته د خپلو موندنو لپاره پلاوی لیږي چې د بشري حقوقو څخه د سرغړونو پیښې پکې رامنځته شوې وي. د شمالي وزیرستان په خړ کمر کې د مې په شپږشتمه د ډزو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي او له 40 زیات جوبل شوي وو. په وزوای په ډزو کې 3 کسان وژل شوي دي. له دې وروسته په سیمه کې د 2 ورځو لپاره کرفیو هم لګول شوی و. د ایچ آر سی پی په پلاوی کې عثمان اورانی، سلیمه هاشمی او سنیټر فرحت الله بابر شامل دي. بلخوا د بنو بکاخیل ډی ایس پی مراد خان وزیر پرون مشال رډیو سره په خبرو کې سیمې ته د بشري حقوقو د کمیشن پلاوی په ورتګ بې خبري وښوده.
ولته کې کوپیان ټول باندې یا دا کاخل ټول باندې ما ټول پاتاستانه چې دلته دین په غاټه شمالي وزیرستان ته انکیزي ارنت دنيې ته په چمچا او وسایي ته ته
مراد خان وزیر ویل د پاکستان د نورو برخو خلک په آزادانه ډول شمالي وزیرستان ته ورپرګدي او هیڅ ډول اجازه نامه ترې نه غواړي. په دې موضوع مو د شمالي وزیرستان له چارواکو سره د رابطې بیا بیا کوشش وکړ خو ونه توانیدو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو جمعیت علما اسلام فیډل سبا په اسلام آباد کې ټولګندیزه غونډه رابلل ده. دا غونډ وايي د غونډې هدف د حکومت پر ضد احتجاجي تحریک لپاره د مخالفو غوندونو یو متفقه تګلاره جوړول دي. ځینې شننونکي وايي اپوزیشن غوندونه د دې غونډې له لارې پر حکومت فشار راوړي خو کوم جدي ګواښ په ورته جوړ نه کړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال احمد الله راکوي.
جمعیت علماء اسلام فی ډلې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د جون په شپږشتمه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کیدونکې د ګڼګوندیزه غونډه کې بعد پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ او نېشنل پارټۍ نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشران او غړي ګډون کوي. په بیان کې ویل شوي په غونډه کې بعد حکومت پر ضد تحریک چلولو، د سینیټ چیرمین بدلولو او بجټ منظوریدو ته نه پریښودو په شمول ځینې نورې مهمې فیصلې به کوي. دا چې د اپوزیشن ګوندونو دا ګڼګوندیزه غونډه به څومره مؤثره وي په حق لی شنونکي بیلابیل نظرونه لري. خبریال او سیاسي چارو پوه حسن خان وایي که د اپوزیشن ګوندونو په تیرو وختونو کې شو غونډو ته وکتلی شي نو نه ګڼي چې دا غونډه به څه ډېره مؤثره وي. خو سیاسي چارو یو بل پو اقبال خټک وایي اپوزیشن ګوندونه د دې غونډې د لارې په حکومت دباو اچول غواړي او ښکاري داسې چې دوی به په خپلو هڅو کې کامیاب شي.
جمعیت علما اسلام په پارلیمنت کې خو نمائندګي لري خو فدرواس په خپل پارلیمنت غړی نه دی او غواړي چې دغه حکومت زر نظر کې کور چولېږي. بل اړخ ته پیپلس پارټي یا نواز شریف ګوند چې دی هغه دا سوچ لري کچره هغه عمران خان ګوند د وخت نه مخکې حکومت نه راوغورځولو نو دا به د عمران خان په ګټه په لاړ شي نه چې په نقصان باندې. نو دغه وخت کې ښکاري داسې چې دا غټ ګوندونه به عمران خان ته وخت ورکړي چې پوره خلکو ته ښکاره شي چې څومره هغه په خپلو وعدو کې پوره شو. نو د باو د پاره خو یقینا یو ښه دغه دی چې ټول سیاسي ګوندونه چې په اپوزیشن کې دي راغونډ شي او حکومت ته په شریکه یو بیانیه ورکړي.
د ذکر دا چې تیره میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر غړي د روژه ماتي لپاره رابللي وو چې پکې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته به د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو دوه زره یو سل دېرش، پنځه لس زره درې سوه شپېته او پنځه لس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.
اوریدونکو د کوار د ادمخیل سیمې خلکو نن او پرون د ضلع انتظامی او د سکرو د قانونو د کمپنیانو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې. د اخروال قام مشران او ځوانان په احتجاج کې شریک وو چې د ضلع انتظامی پر ضد دی نارې وهلې. په احتجاج کې شریکو زیرو کسانو مشال ریډیو ته وویل چې په اخروال کې د سکرو د قانونو دوو کمپنیانو ته د یوې جرګې تر مخه شپږ زره فوټه غر ورکړل شوی دی خو د دې ادارو اوس د شلو زرو فوټونه زیات ځای قبضه کړی دی او ځایي خلکو ته خپل حق هم نه ورکوي. دوی تور ولګوه چې د ضلع انتظامی هم د قبضه کوونکو پر ځای د ځایي خلکو خلاف کاروایانې پیل کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بنګش نورو.
د دری خلکو ضلع انتظامی او دسکرو قانونو کمپنیانو یا موسسو په ضد احتجاجی مظاهره کړي. د خوروال کام مشران او ځوانان په احتجاج کې شریک وو چې د ضلع انتظامی په ضد یې نارې وهلې. احتجاج کې شریک یو مشر وویل چې په خوروال کې دسکرو قانونو دوه موسسو ته د یوې جرګې تر مخه شپږ زره فوټه غر ورکړی شوی، خو دې موسسو اوس د شلو زره فوټه نه زیات ځای قبضه کړی، ولې دا موسسې ځایي خلکو ته خپل حق هم نه ورکوي. دوی تور ولګوه چې د ضلع انتظامیه هم قبضه کوونکو په ځای ځایي خلکو په ضد کارویانې کوي.
یو سړی دا شپږ زره فوټه ایریا دا او چوبیس هزار باندې قبضه کړی دا ویسی له اوډیسی له مویو چې دل خپل حق پیر کده نور کومي حق ته ای فیصله مطابق را سره چلےګا مدام نه غوړو چې دوسر ژوته وچ فیصله چې کومه شوی دا غاره ته یکی نیکا مدیکا دا مې نه روندي کومي ځای رہی سرکړه دا د مو خلاف ماغه پیسې ای سیلاور کوي ډی سیلاور کوي بازار سو خلک لای کوي.
په احتجاج کې شریک محمد سراج وویل چې د دې لیز اصلي مالک همدا دی، خو د موجوده حکومت په مرسته لیز داسې خلکو ته ورکړی شوی چې اصلي مالکان یې نه دي، باید چې دوی ته د خپل حق ورکړی شي.
نو په 2003 کې ورکاډر زما ورور خانیاز هغه په نوم ایشو شوی، بیا د لیز لپاره یې نو سیم ورکړی، کم ټرمز اینډ کنډیشن کم شرایط دي کوم هغه هم د ما د ورور سره خانیاز سره شوی دی. بیا دغه لیز په 2013 کې ما ورور محمد یونس لا ترانسفر شوی ده. اوس چې کوم په 2017 کې فیصله راغله نو هغه سټ لا داسې قوتونه انوالو چې هغه کې موجوده دی پی ټی آی حکومت یو د خیبر پختونخوا ډیر علاوه دی باندې قص ناستا یو په مرکز کې ناستا، او بیا د فیصلې مطابق چې چا کم خلک چا سره ورکاډر دي هغه د کار مجاز ګرځولې دي، او کم چې د لیز حقوق دي هغه د کام ګرځولې دي. نو زه لیز هولډر یم، فیصلې مطابق بالکل زمانم چې کم د لیز حقوق دي اما کام لاول کړی دي تسلیم دي، خو کام ما د ریکوست چې کم د ورکاډر حقوق دي اما بحال کا.
کله چې مو د مدنیات او صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي څخه په دې اړه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته ویل چې ذکر شوی کښلی هوارولو لپاره یو کمیټي جوړه کړي چې ډیر ژر به خپل رپورت وړاندې کړي.
د دې لپاره موږ یو سپیشل کمیټي جوړه کړې، ډیسپیوټ کمیټي نوم یې ته موږ ورکړی دی. هغه کې زموږ افسران دي چې هغه او د هغې سره به ډی سیز د هغې ضلع متعلقه هغه چې کوم ډیسپیوټ انشاء الله هغه به موږ باهمي مشاورت باندې او چې کوم مطلب دا د خلکو ته د چا حقې هغه ته به انشاء الله دغه او د کوم واقعې چې ده دا زموږ نوټس کوم ده په دې باندې زموږ
د یادونې ده چې په وروستیو کې د دری اخوروال سیمه کې په خپل مینځي لانجې کې په احتجاج کوونکو ډزې هم شوي وې چې یو تن پکې مړ او درې نور ژوبل شوي وو، چې له وروسته یې ضلع انتظامی 15 تنه نیولي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوواټ.
اوریدونکو، د امبار اوسیدونکي وایي د هغوی په زرګونو اوټونه یا رای ورکوونکو لیست ساتیا کیلومتره لرې په یکغون پولینګ سټیشنو کې درج شوی دی. دوی دا کار د الیکشن کمیشن لخوا سازش ګڼي او وایي چې ښځو او بوډاګانو لپاره ممکنه نه ده چې دغو پولینګ سټیشنو ته راشي او خپلې رایې ورکړي. ولې ځوانان که تر ماسپښینه پورې راورسي نو هم ممکنه نه ده چې رایې واچوي، ځکه چې د رایې ورکولو وخت به تیر شوی وي. بلخوا الیکشن کمیشن مومند او چارواکی وای چې اوس د کاندیدانو او پولینګ سټیشنو اخیری لیست تیار کړل شوی دی او ممکن نه ده چې دوی پکې ترمیم وکړي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز تر اگزیناو.
د امبار محمد مشرانو احتجاج کړی او وای چې الیکشن کمیشن د امبار 15000 ووټران یا رای ورکوونکو په یکاون تحصیل کې درج کړي او دا کار د سازش لاندې کړی دی. د امبار او یکاون ترمنځ فاصله 3-7 جوړیږي. چې نن یکاون تر اغلی احتجاجیان وویل هغوی ممکن ده دا ور د خپل امبار نه بهر رای ورکولو له لاړ نه شي. د امبار وسیدونکو او ملک خاندان خان عثمان خیل وویل الیکشن کمیشن د خپل رولز یا د قانون ضد کار کړی. نو هغه څنګه
الیکشن کمیشن دا اعلان کړی چې را 1 کیلومتر کې دن دن با د چا چې وټي هغه ته با پولینګ سټیشن اویلیبل دی. دغه زما په خپل وټو دلته دغه راغلی صفات کورونو تحصیل کغون ته نو دا تقریبا 80 کیلومتر جوړیږي. د بل الیکشن کمیشن دا اعلان هم کړی چې را تاسو به ګاډی نه کوي او که چېرته د ښځو وټ پول نشي الیکشن کمیشن دا اعلان
ډاکټر شهاب الدین عثمان خیل وای چې د رای ورکوونکو لپاره د امبار په ځای یکاون پولینګ سټیشن مقررول د سازش د لاندې شوې دي.
موږ سره نیمایي نه زیاتې زنانه وټري هلته موجود دي. هغوی هلته موږ په ډېر مشکلات سره رسو، ځکه چې د خپل پخو مزل د امبار کم د ټرافیک ډېر سهولیت نشته دی. بیا د امبار د پنډیالۍ روډ تاسو ته معلوم دی چې په هغه باندې خو په 4 غنټې کې یو ګاډی تلی نه شي. نو زنانه به مکمل زیرو شي، بوډاګان به زیرو شي او هغه کسان چې کم ډیر ځوانان دي کړه موټر سایکل یا سب زره سهار روان شي ماسپښین بدل تر ورسیږي کې دې بیا ته د وډ د کاش کې دو د وډ د لګي دو مقام پلاس ورشي ګړ به یې به ورنشي.
بل خو د الیکشن کمیشن دفتر محمد چارواکو ول ورته اجازه نشته چې د میډیا سره خبرې وکړي خو چې کوم معلومات را کړل نو هغه څه داسې چې کله د کاندیدانو اخیرنی لیست تیار شي له هغه وروسته پولینګ سټیشن او یا د رای ورکونکو ځایونه بدلول ممکن نه دي. خو دا ورته نه و معلومه چې د امبار څومره ووټران یا رای ورکونکي د یکون په پولینګ سټیشنونو کې درج شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بوریوال کاکړ ناور.
د پاکستان حکومت اسمبلی کې د شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان استازي محسن داوړ او والی وزیر نن په بنو کې د ترګریز د عدالت ته وړاندې کړل شو. د دوی وکیل بخت نیاز ډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې هغوی بیرته د پېښور زندان ته لیږل شوي او د جولای پر 9 نیټه به بیا عدالت ته وړاندې کیږي. جماعت علماء اسلام افی ډله وایي سبب په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګڼ ګوندیزه غونډه کوي. د ګوند پرون په یو بیان کې ویلي چې د حکومت پر ضد تحریک چلول، د سینټ مشر بدلول، بجټ منظوري ته نه پرېښودل او ځینې نور موضوعات د دې غونډې په ایجنډا کې شامل دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي د ته درخواست ورکړل شوی دی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي دي د اسمبلی غونډې ته حاضر کړل شي. اسد قیصر پرون پارلمان ته ویل چې په دې اړه به د قانون له وزیر سره سلا مشوره کوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي له چارواکو سره د دې لپاره خبرې کوي چې شمالي وزیرستان ته د تګ اجازه واخلي او هلته د بشري حقوقو حالات له نږدې وڅاري. د کمیشن شریک مشري عثمان نوراني پرون مشال رډیو ته وویل چې د تیر یکشنبه په ورځ یې درې کسیز پلاو شمالي وزیرستان ته نه دی پرېښودل شوی. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له طالبانو غوښتنه کړې چې افغان خبریالانو ته دی ګواښونه نه کوي. جان باس د سه شنبه په ورځ پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او عام خلکو پر وړاندې تاوتریخوالی به نه افغانستان ته امن راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د سختو بندیزونو لګولو امر لاسلیک کړی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون دغه امر په سپینه ماڼۍ کې لاسلیک کړ. او د انګلینډ او استرالیا ترمنځ د کرکټ په نړیوال کپ کې لوبه دوام لري. استرالیا څه شی به وړاندې به له څه نقصان یو ویا منډه کړې وي.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال رادیو کلتوري او ادبي خبرونې د مشال رادیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې قدرمن اوریدونکو زیم ستاسو کوربا نجیب عامر او له نو ادبی او کلتوري مطالبو سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. په دې خبرونه کې به واوري د سوات د سلامپور د لاسي جوړو شو توکیو په اړه د تراپور وړاندې کوو. په کونړ کې د پکولو جوړولو کار ته هم کتنه کوو چې څنګه روان دی.
پکولونه موږ جوړو سازر وخت کې پکولونه موږ سره کاریګر دي سینې کاریګر ته ورځ شل پکولو غاندي سینې پنځه شو غاندي.
د ترهګرې په موضوع د لیکل شوی یو ناول له لیکوال سره هم غږیدلې یو.
دا نام حفصه ریحان دی او زه د سوابي سره بلونګ کوم. دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې زه هاوس افیسر کار کوم.
یو خسته ترنم ته مهم په خبرونه کې ځای ورکړي.
دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انعام دی.
د سوات په سلامپور کې خوښه سلويغ زره خلک په لاسو د جوړو روایتي شالونو او سادرو د صنعت سره تړل دي. دا هنر په دغه سیمه کې له پیړیو راهیسې روان دی چې اوس ځان له په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی. د دې هنر کاریګران وایي چې که حکومت ورسره مرسته وکړي نو د هیواد په معاشي پرمختګ کې د پام وړ کردار لوبولی شي. پا په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیاری یو رپورت جوړ کړی.
دا د خیبر پختونخوا د سلګری سیمې سواد سلامپور کلی دی چرته چې کاریګر روایتي سادرې شالونه ټوپې او واسکټونه جوړوي او بیا یې په پاکستان دننه او بهر خرڅوي. دوی د دې کلتوري توکو لپاره د لاسو جوړ اوزار کاروي چې خپله تاریخي وړتیا لري. دا وخت د دې صنعت سره سخواوشا سلویغ زره خلک تړلي دي. په دغه اړه د سلامپور کاټیج انډستری اسوسیشن مشر حاضر ګل وایي
د سلامپور د کډو په صنعت کې دا وخت تقریبا 5-3 کډې چې دی هغه کار کوي او د هرې کډې سره کم از کم درې خلک چې دی هغه زمونږ د کلی په روزګار دي. او د دې نه علاوه دا یو کډې چې د ځان سره د خپل کلی نه بهر د دوه درې خلکو د روزګار ذریعہ هم ده. نو مجموعي طور دا تقریبا 45,000 خلکو لپاره د روزګار ذریعہ ده. زمونږ کلیوال خلک چې دي 5,000 کډې چې روزانه کار کوي نو دوی 15,000 د زنانه او شالونه یا د نارینه د لپاره صادرې چې دي تیاری دغه شانت ده. واسکټونو د کوټونو لپاره د پکولونو ټوپو لپاره کپڑے چې هغه تیاری اندازه ده چې تقریبا دا سید یو نیم کروڑ روپو روزانه په دې کې لګي کاروبار کوي.
په سواد کې د ټولنیزو او کلتوري چارو په شوکت شرار وایي چې دا روایت د سواد په ځینو سیمو کې له پیړیو راهیسې روان دی او د وخت تیرېدو سره سره پکې مقامي رنگونه هم یوځای شوي دي. نوموړی زیاتوي چې په لاسو د جوړو توکو د کاروبار سره د سلامپور کلی سړی او ښځې دواړه تړلې دي. هغه د دې هنر د تاریخ په اړه وایي
د دې کوم تاریخي حواله ده. نو په دې کمبل باندې په شړۍ باندې چې کوم یې ګلکاری کېږي په دغه کې د یونانیانو اثر شته، د بودیستو اثر شته، د هندوانو اثر شته، د جیومیټریک پیټرن او یې ګلکاری پکې شته چې دا لکه د مسلمانانو لکه روایت دی، لکه د پښتنو روایت دی، او لکه ورچې د دا عالمي لکه مارکیټ هم لکه حصه جوړېږي نوې نوې لکه کالچت راځي. خو دې چې کوم تاریخ دی دا خو ډېر زیات یعنی زوړ دی.
د یوسف رضا ګیلانی په مشرۍ د پیپلز ګوند په تیر حکومت کې د سلامپور د کاریګرانو او د سند د ود لپاره یو پیکیج منظور شوی وو خو تر اوسه عملی شوی نه دی. د کارټیج انډستری د اتحادیه مشر حاضر ګل وایي دا کار ځایي ولس په خپل همت روان کړی دی او اوس یې مصنوعاتو ځان لا په نړیواله منډه کې هم ځای پیدا کړی دی.
دا موږ چک ریپبلیک کې مارکیټ کوو، دا په ماسکو کې زمونږ رابطی دي، دا خلکو سره اغي زمونږ پروډکټ تل کې مارکیټ کوي، په جرمني کې، په برلین کې زمونږ دوستان دي او پارټنر دي زمونږ چې هغه دا پروډکټ تل کې پروموټ کوي په مستقیم بنیادونو باندې. او سه کال مونږ شروع کړی دا سویډن کې زمونږ سامپل دي هغه یې پروشي دي زمونږ ولوي کنسایمنت ته، په پولند کې زمونږ خبري اترې روان دي، دا زمونږ په کینیډا کې هم خبري اترې روان دي.
د یادونه وړ دا چې دا روایتي کالي با وړاندې د سواد په دیولای او خوازه خیل سیمه کې هم جوړېدل خو د نوي دور دراتګ او حکومت د بیغوري لکبلا اوس یوازې د سلامپور کلی پورې محدود پاتې شوې دي.
له پولیا خوا په کونړ کې هم د لاسي صنعت بازارونه لکلو راهیسې آباد دي. کلونه وشول چې په کونړ کې د پکولو ګنډل رواج لري چې له همدې ځایه د هیواد نورو سیمو ته دغه صنعت خپور شوی دی. پکول ګنډون کې وایي په خوا بازار ډیر ګرم و خو په هیواد کې د بیروزګارۍ کچې زیاتوالی د دوی په کاروبار بد سر غورځولې دی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار روح الله انوري رپورټ ته.
کونړ مرکز اسداباد کې د پکول او لوړینو ټوکرانو د جوړیدونکو شیانو په لسګونو دوکانونه موجود دي چې په هر یو کې له 15 تنو نیولې تر 40 پورې کاریګر کار کوي. څلوېخت کلن حاجی داوود د پکولونو واسکټونو او چپنو ګنډلو او خرڅولو دوکان لري. د پکولونو ګنډلو کاری شاوخوا 25 کال وړاندې پیل کړی دی. یو وخت خپل د بل دکان کې شاګرد و خو اوس خپل دکان لري او 25 کسانو ته یې په یاد دکان کې د روزي ګټلو زمينه برابره کړې ده. په دکان کې د پکولونو واسکټونو او چپنو ګنډلو لپاره لس ماشینونه یې خېدي. هر یو استاد یوازې د ماشین ستنی او بخې ته ګوري او خپل کار سره کار لري. د ماشینونو د غراري لوجي کارکونکي پاسانه د یو بل خبرې نشي اوریدلې. حاجی داوود د خپل کاروبار په اړه وویل:
او په پونونه مونږ جوړو او سازره وخت په پونونه مونږ سره کاریګر دي. سینې کاریګر د ورځې شل په کوله وګانډي، سینې پنځه شو ګانډي، سینې لس وګانډي، خو کاریګرو سره تاسو خبره ده یو شل په پونونه به دوامداره مونږ جوړو روزانه. کسان هم سره تقریبا یو چې پنځه نفره دي، خو دا ټول په کوینه نه جوړای. سینې واسکټ او سینې کورتۍ او څه چپن او پاپول، او مطلب دا دی چې د خیاطۍ ټول سیستم لباس جوړولو کوم شی چې څوک وغواړي نو هغه مونږ د وړۍ نه جوړو، هغه کار رقم دی باسي.
هغه وای څو کال وړاندې بازار خو اوس چې د هیواد په کچه د خلکو اقتصادي وضعیت کمزورې شوه، د حالت د دوی په دوکانداري هم بد اغیزه کړی ده. خو بیا هم د هیواد له بیلابیلو برخو او له بهرنیو هیوادونو ورته فرمایشونه راځي.
یو خو مطلب دا دی جنسونه ډیر زیات ګران شولو، مطلب کو په خوا باندې په میاشت کې یو کس په کولا غسو هغه اوس په درېمه میاشت باندې د بار نه چې موږ کم شهر او دغو هغه باندې ټکسونه ډیر زیات شولو. او په کول داسې یو شی دی چې هغه عصري کې په ښار کې ته په سر کې خوان کوي، که په غره کې په سر کې خوان کوي، لکه عارضي کې دغه لباس خوان کوي. نو ځکه زیات خلک ټول افغانستان ولایتونو کې موږ نه یو څه غواړي، او د خارج په دغه باندې نو زیاتره خلک توخو د پاره چې راشي کولال تاغې
حاجی داود وای پخوا په افغانستان او کوزه پختونخوا کې د چترال پکولونو ډیر نوم درلود، خو اوس د دوی په لاسونو جوړ شوو پکولونو ترې د افغانستان بازار نیولې دی، نو ځکه له خپل کاروبار خوښ دی. دلته استاد شاپور د برقی ماشین شاته ناست دی. د ماشین ستنې چټک حرکت او بخې ته سترګې زیر کړې دي، او د لاسونو په ګوتو ستنې ته ټوکر سموي چې څو ښکلې پکول وګنډي. هغه وایي:
تقریبا زما به اتلس نولس کال کېږي زه پکولونه ګنډم، او یاره شل پنځه پکول د ورځې ګنډم.
او چیرته دا کاروبار زده کړی؟
دا هم دې داود استاد سره زده کړی. بس شکر الحمدلله راضي مې خپل کار.
د حاجی داود دکان ته د پکول خستلو په نیت شیخ نورستانی او سلیمان راغلی دي. دوی وای:
دلته راغلی ما د دکان ته په مخه راځو، دلته د میګانډو پکول نه اخلو، سیو مسلی د دکان نه اخلو. څوک بلنده خوښوي، څوک د فاتح خوښوي، څوک چترالی.
او دې دکان ته راغلم یو پکول لپاره چې پکول واخلم ځان ته. دې دکان مشهور پکول نه دي، خلک زیاتره نور ولایتونو ته غواړي.
حاجی داود وای وړین ټوکر په کونړ کې هم جوړیږي، خو اندازې لګه ده، او دوی دلته اکثره د چترالی، چینایی او په نورو ځایونو کې له تولید شوو موادو استفاده کوي، او له همدې وړینو ټوټو د ورځې د سلو په شاوخوا کې پکولونه ګنډي، او د پکول بیا د هغه د ټوکر د بیې پورې تړاو لري چې له 200 افغانیو نیولې تر 1000 افغانیو پورې قیمت رسیږي. په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مسؤول حاجی محمد جلال حقانی ویل: په هیواد کې روانو جنگونو، اقتصادي ستونزو او سوداګرو ته د امنیت د کمزورتیا له امله ورپېښو ګواښونو د ټولو صنعتکارانو او سوداګرو په کاروبار بده اغیزه کړې ده، خو بیا هم کوښښ کوي چې د کونړ په کولونو او نورو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي.
د پخوا په شان چې مخکې د پکولونو او واسکټونو د دغه بازار او کونړ کې او نور ولایتونو ته تللې، او څوک په تلل څوک به د کونړ له پکول نوم وو، هر سړی به غوښتنه دا وه چې مال د کونړ له پکول لاړ. اوس د دغې خلکو بازارونه یو اندازه خراب شوي دي چې دغه کارونه ځکه چې هغه شانتې خرید او فروش لکه پخوا چې کېدو اوس نشته دی. دغه زموږ په کونړ کې دغه یو تولید و، د دغې خلکو لاسته راوړنې وې. موږ هم کوشش کوو چې د بازار ښه شي، خو اقتصادي ستونزې چې نو بس هر شي بازار خراب.
د کونړ مرکز اسدآباد په ګډون د ولایت په اکثرو ولسوالیو کې د پکولونو جوړولو او پلورلو په لسګونو دوکانونه شته دي چې پکې سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوې ده. هر یوې خپل مینوال لري. د هر دوکان مالک کوښښ کوي چې ښه او له نورو ښکلي پکولونه وګنډي تر څو له نورو زیات مشهور شي او زیاته ګټه ترلاسه کړي.
مشال رډیوی مجلې ته غوږی اوس ته پښتنې لیکوالې سره شوی مرکه دراورو. دا لیکواله حفصه ریحان ده او په اردو ژبه د ترهګرۍ په موضوع یو کتاب لیکلی دی. دا کتاب دام لهو نومیږي. ما ورسره د مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې. په سر کې هغه موږ ته د ځان په اړه معلومات راکوي.
دا نام حفصه ریحان ده او زه د سوابي سره بلونګ کوم. دلته حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې زه ایز ا هاوس افیسر کار کوم.
ډاکټر حفصه ریحان، تاسو میډیکل شوبې سره تعلق لرئ، خو موږ اوریدلې چې تاسو ناول چاپ شوی ادبي حالې ځلې هم تاسو کوئ، په دې باره کې کوم ته معلومات راکړئ؟
جی جی بالکل، د ادبي حوالې ځل زما دا تعلق دی چې زه رائټنګ ډېره کوم بچپن نه، او اول به ما د نیوز پیپر وغیرہ کې وړوکو لیکل کل، او هغه نه بعد ما کافی د میټینګ کې لیکل کول، آرمی میگزین کې مې کافی کار لیکل کړی دی، او نو دین علاوه یو ناول هم زما اوبجی پبلش شوی دی. بالکل،
د دې ناول په باره کې کوریدونکو ته معلومات ورکړي، په کومه موضوع باندې تاسو ناول لیکلې، څه نومیږي، په کومه ژبه مو لیکلې؟
جی ناول اردو کې دی، اردو زبان کې دی، او دا ملو هم مینس چې د وینې قیمت، نو دا په بیس ته په آرمی پبلک سکول چې کومه ټیک شوی او هغه کې ماشومان شهید شوي، نور ټیچرز او کافی خلک شهید شوي، هغه باندې بیس ته بیسیکلی ریلیټډ د ټیررزم وغیرہ سره.
صحیح. دا ناول تاسو کله چاپ کړ ډاکټر صاحب؟
د دې تقریبا یو شپږ یا اووه میاشتې شوي.
صحیح. نو ډاکټر صاحب، حفصه ریحان دې ناول ته مو څنګه پام واوخت؟ په پښتونخوا کې خدا سي پیخې ډېرې شوې دي، د آرمی پبلک سکول باندې چې کومه پیخه وشوه، آیا دا ماشومان تاسو په خپل نږدې نه لیدلي وو؟ که څنګه قصه وه، که دا راته وایي څنګه متاثر شوې او د دوی په ژوند مو یو ناول ولیک؟
جی جی، اصل کې کله چې موږ دا اټیک وشو ټایم موږ تر ډېر ام بي بي اس سټوډنټ وم کنه، نو موږ اکثر دې هاسپټل کې موږ خپل ټایم زیار کلاسز ته موږ راتلو هاسپټل کې، نو کله چې تقریبا دا اټیک وشو تقریبا داسې 10 بجې یا 11 بجې بیا موږ هاسپټل کې، نو کله چې موږ دا بیا داسې وشو بیا موږ پیشنټس راتلو والنټیرز کلک چې موږ ویډیو زیات پیشنټ تللو ماشومان او داسې، نو هغه موږ په خپل باندې دا غوي فیملی زو دا غوي لکه دا غوي ماشومان چې کوم کنډیشنز وي دا سين هغه موږ په خپل باندې بیا ولیدل، نو بس هغه نه بعد بیا ما دا چې کله ما رائټینګ طرف ته بیا پام شو، نو ما ول چې بیا دا یو ټاپک ما راوغستو هغه لپاره، بیا دې نه علاوه دوی غوي چې کوم فیملی زو ما سره چې اپروچبل وو، نو دا غوي ته ما اپروچ وکړو، او ما لکه هغه باره کې هغه انسیډنټ باره کې هغه نه دا غوي مخکې چې څنګه لایف وو اخینا روستو څنګه لایف دا وای باره کې ما کوئی سره خبرې اترې او کې انټرویوز وشول، ما بچا مې بیا پاره کې په بوک کې لیکلې.
صحیح. ډاکټر حفصه ریحان، ولې مو دا کتاب په پښتو کې چاپ نه کړ، تاسو په اردو کې دغه خبر کو دا کتاب؟
ما ویل چې دا بوک داسې چې لکه کم قسم وړي نو چې په لینګویج داسې چې باندې پوهیږي، نو اردو هم لینګویج تقریبا ډېر زیات خلک په پوهیږي او ویل هم شي، نو په دې وجه.
نو ستاسو کتاب چې دې څنګه او لکه ریسپانس څنګه او کوم خلکو ډیرو لستو، د نورو صوبو خلکو کنه، د خپل د خیبر پښتونخوا پښتنو دا کتاب ډیرو لستو؟
نو خو په دې وجه لستو چې مطلب دا چې زمونږ خپل صوبه کې دا انسیډنت شوی، زمونږ ډیر زیات خلک دینه متاثر او کنه، نو صرف د ای پی ایس اٹیک نه نه نور هم زمونږ صوبه کې خلک دي، ټول صوبه تقریبا د ټیرریزم نه ډیر زیاته متاثر ونه، په دې وجه دې نه لږ زیات ریسپانس دی، خو بیا لکه اوور ال کنټری وایز چې کوم دی نو هغه نور صوبو نه ریسپانس شته.
صحیح. ډاکټر حفصه ریحان، دره ته وایي چې یو ناول تاسو لیکو، تاسو په خیال د دې خلکو ولست دې لړۍ ته به دوام ورکوي، تاسو به غواړئ چې نور ناولونه مو لیکي په نور موضوعاتو هم؟ په همدې موضوع هم، ځکه جنگ خو لا ختم نه دی او ټیرریزم لا هم شته په سناسه شکل کې، خلک اوس هم بدمرغه کیږي، نو تاسو به په همدې موضوع باندې راتلونکي ناول مو ویبم په همدې موضوع کې، نه داسې رومانټیک ناول یا په تاریخي ناول، په نور موضوعاتو به تاسو تبازمای کول غواړئ؟
نو خامخا نور موضوعات باندې بم کو، خو دا چې اول خو ما دغه نو زمونږ اول ټول نزیات افیکټ په دې باندې و، موږ ټول نزیات افیکټ په دې باندې یو لکه ټول صبح نو په دې وجه اول خو دا ټاپک و شو، بیا و نیکسټ ټایم زما خیال دی چې د چرته ډراما وغیرہ کې سٹارټ واخلم کنه، نو په هغه ته مې خیال سوشل ایشوز باندې باندې الله رائټینګ کنټینیو کوم.
صحیح او پختو کې مراده لري ډاکټر افسر ریحان چې سوال کوي ځکه اوس خو به خلک تاسو ته بار بار ما غوندي برازي او تاسو ته وایي چې تاسو په خپل مورنۍ ژبه کې هم یو سوال کوي.
بالکل خیال خو مشته چې په پښتو کې هم لیکم خدای او ټاپک چې اصل کې کنه دا داسې و چې د لکه دا صرف د یو صوبی ټاپک نه لکه زموږ ټول ملک چې کوم دی هغه د ټیوریزم وغیرہ نه افیکټ دی نو ما ځکه په دې وجه ځکه ولیکلو. بل ګورو به کنه انشاءالله ضرور خیال دی چې پښتو کې به هم انشاءالله درته لیکو.
صحیح او تاسو کې د خپل دغه په اړه کې راته وایي د ادبي خپل ادبي حالو زالو په اړه راته وایي تاسو چې خبرونو ته به ملکل کول اغه لیکل وسم کوي تاسو کوم خبرونو سره تاسو لیکل کړي قلمونه به ملکل یا به نور سره لیکلي؟
بالکل چې مطلب وړو مدازي 5th کلاس کې یاده سي نو هغه ټایم به ما د نیوز پیپرز کې چې کوم کډز پیجز راتل لږه کې هم لیکل ډیلی او صاف کې ډیلی ایکسپریس او ډیلی مشرق کې هم لیکل هغه ټایم کډز پیجز چې راتل لږه کې هم کډز سټوریز لیکل بیا یې نه بعد چې کله لکه ایج دې شنو نه بعد بیا ما میگزینز کې لیکل نو فیملی میگزین وغیرہ کې هم لیکل سٹوریز اور شارٹ سٹوریز کے نا دین علاوہ ہلال میگزین دے ہر میرے کے ماں دا ناول ہم پبلش کرے دے اور دین علاوہ آرٹیکلز میں پاگی کے امشتے دے دین علاوہ یونیورسٹی چھے کموں گا کمو خیبر میڈیکل یونیورسٹی خیبر میڈیکل کالج دے آگوی چھے کم میگزین دے آگوی چھے کم ریگولر رائٹنگ کولو اور دا آگوی چھے کم لیٹرلی سوسائیٹی و دا آگوی بزے چیف ہوم کنا تری ایئرز ماں دا آگوی دا آگوی چیف ہوم دین علاوہ دا چې زما یو دا انوویټیو یوت اوارڈ او هم په دې ناول باندې زما ته ملو شو یو کنه او اوس چې بیا غوښنه باندې به دا ناول لیکم.
صحیح ډاکټر صاحب تاسو د خوخي لیکوالان څوک دي د کوم رائټرز نه تاسو ډیر زیات امپرس یا تاسو متاثر غواړئ چې مغه سې لیکل تاسو مو کوي هغه کده هرې ژبې خو تاسو خوخيږي دا غوي نمونه کراته وخت
دا چې زما خو وخت کم دي زما خو لکه چې کم اولډ رائټرز مخکینی هغه زما لکه ډیر زیات فیوریټ دي کنه او لکه ډیپټی نذیر احمد چې زما یا عبد الحلیم شرر ناول چې کم دي هغه زما ډیر دي نن سب لکه نیو دغه کې چې کوم نو اشفاق احمد زما ډیر زیات لکه فیوریټ دي احمد ندیم قاسمی او مستنصر حسین تارر دوی په زما لکه د دوی چې کوم دي هغه فلسوفیکل رائټینګز دي کنه نو هغه زما لګ خوختي لکه ریډینګ کې مو رائټینګ کې زما لګ زیات خوختي اږي.
صحیح او په پښتو ادب کې په شاعرۍ کې یا په نثر کې څوک ملوستي دي کنه بيخي مو څوک لوستي نه
نو پښتو کې دا چې رحمان بابا لګ شان دي خو دومره ډیر زیات نه دي کنه خو لکه دا چې زما اصل کې ریلیشن چې هم دي اردو لټریچر سره دا څه وکنه چې زما فادر چې هم دي نو ایم اردو لټریچر نو لکه اردو هغه اردو لټریچر لیکچرر نو چې کله موږ زوالو ما نو زموږ د کور کې بل کله اردو لټریچر بوکس ډیر زیات نو ما ډیر زیات لستی نه نو لکه مطلب دا چې اردو لټریچر سره زما زیات تعلق دی اس کمپیر ټو پښتو.
صحیح ډاکټر حفصه ریحان دمر ته وایي چې دا طبابت یا میډیکل خزان لا یو شوبه دا ډیره سخته ده پدې کې زه په هیګه ما چې تاسو ډیر زیات مصروفه ماسته کوم داسې وخت وی چې هغه تاسو ادبي هلو زلو ته ځانګړې کړې وي او وخت پیدا کوي شي چې ادبي لیکلو کې کنه
بالکل دا چې فیلډ دا چې کله چې یو نوم کافی ټفي مینج کول او چې کله په نن سبا خو موږ ډیوټیز دي نو هم تقریبا ټفي کله ډیر شي کله نایټ پکې راځي نو دا چې ډیوټیز ته په خدای دې چې کله زما سره دی رائټینګ سره زما شوق دی نو چې ما څومره ټایم هم ملاو شنو زه بیا هغه کې کومه ادروائز داسې سپیسیفک ټایم نه چې لږه دې ټایم کې زکه ولې شم زکه زموږ ډیوټي روټین داسې ډیفرنٹ ٹھیک ہے نا
بالکل دا خبر
بالکل خبر ہے شوق تھے لگی آئے سے ڈیر زیادہ انکریجمنٹ نیچتے دے دیا طرف نا.
صحیح او شاعری هم کوي کنه یوازې نثر لیکي
نه شاعری نه کوم شاعری نه کوم فل حال خونه کوم
او ولولي شاعری لوستل د خوخي کی شاعری ولولي یا موسیقي واوري
بالکل بالکل جی بالکل.
صحیح. نو ډاکټر حفصه ریحان زیر زیات خوشاله شوم مشال ریډیو ته مو وخت ورک کور مو ودان په خیره کې کخپلو میناوالو ته سب میسج لاره سه پیغام لاره
ډیر مهرباني بس الله دې خوشاله ساتي ټول بس دعا وکوم ان شاء الله او دا سه سبلټیز هم نه جذب هغه ته پیغام ورکوم او بس دعا وکوم ان شاء الله.
دوا لیکواله حفصه ریحان اوس راځي د خوږجبي شاعر سرور خټک یو تازه کلام په شریک وورو چې د زاهده مسکان خټک لخوا په خسته ترنم کې زمزمه شوې ده. له همدې سره بعد مجلې دا غنه هم پېتا ورسیږي.
دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دی دا هم ستاد پاکی مینی یو انام دے دا هم ستاد پاکی مینی یو انام دے حغزڑو چی بی پزڑنو بادشاہی کڑا حغزڑو چی بی پزڑنو بادشاہی کڑا نن هغه د یو غلام زمیر غلام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی ما عمر نام زل وکړو پر ناشو ما عمر نام زل وکړو پر ناشو تا خو وی چې زما واست په منځ کې ګام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی دا هم ستاد پاکی منی یو انام دی کوسی ڈکی خلق راغل د کارونو کوسی ڈکی خلق راغل د کارونو د دیدن ملنگ مرا زما خام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے د زړګي د مجبور یو لک بالا د زړګي د مجبور یو لک بالا د یار هر ستم تخوایم ناکام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے چی خلصو محبت قبول نہ کڑو چی خلصو محبت قبول نہ کڑو د سرور د سیارانو تا سلام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دے دا زما د ژوند هر اړخ چې بدنام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے دا هم ستاد پاکی منی یو انام دے